مخه د افغانستان په وخت د شپې نه په جوشي تاسو ازادي لري ته وګورئ مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلل شو خبرونه د طالبان حکومت بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد تباس ستانگزی په افغانستان کې لرسنی سره د طالب چارواکو پر چلانی وکړه وکړه هوی ول چې رسنی له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي نو موري چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډه ته خبري کولې ویل چې هغه محل به د حکومت اولس تر مازه وټن منځلار شي چې حکومت رسنی ته د خپلواکو فعالیتونو اجازه ورکړي د رسنی د ملاتړو بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیز رسنی هم درنګ د رسنی کارکونکو د طالبان حکومت له زیاتیدونکو محدودیتونو سره مخ دي اروپای ټولنه وایي له داخلي بيزاي شوې رسندوک افغان کډوال سره مرسته کوي اروپای ټولنه د خبره د چهارشنبه په ورځ د مهاجرونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پانه یا په خوني ټویټر لیکلې د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دی افغانستان یو لاغ ودونو څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالو نړیوال سازمان په یو راپور کې ویلي چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونو ته کډوال شوي دي پکتیا کې د کسان په درو وهل شوې دي په پکتیا ولایت کې نن د طالبانو د ستر محکمې په حکومت کسان په درو وهل شوې دي د غي محکمې نن په ویلمه کې ویلي چې د کسان په غلا قتل سړي تختونی او نه مشروع اړیکو ترونو چې په محضر کې په نهادیش درو وهل شوې او له 270 کلونو پورې په بند هم محکوم شوې دي تر دې مخکې 13 ورځ په پروان ولایت کې ځای چارواکو د درو خزو په ګډون پر 15 تنو د نه مشروع اړیکو په تور په محضر کې په درو د وهل حکم عملی کړی و ورسته خبرونه چې د غزنی ولایت ځای مسولان وایي چې پرون دغه ته پیو ټرافیک پیخه کې دی وینجرې په ګډون پیژنته نو تمرکز شو بلوخت دي د طالبان تر واکلاندې باختر خبري اژانس طالبان د حکومت د غزنی ولایت د امنیت قمندانې بین خلک ته سره دی له قول ویلي چې دغه پیخه په قرباغ ولسوالۍ کې د ټونس ډول موټر او زرنج د ټکر لامل ارامسته شوې ده ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ محکمه ته د متقاعدینو د حقوقو راځي کېدل
هغه وخت چې یو محکمه ته د یو حق متنازعه کیږي
د افغان د بانک نوټونو پر ساتنې ټینګار
منګ ور سره پام نکاو سمه ساتنه نکاو قات قاتي کوراوي خپل پجب کې کېدو
او رزګان کې د پنځو پروژو چاره پیل شوه
چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پخنتون د پارج د ډیر اړینو ضروری دي او یو د کتابو خریداري ده
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتلا خانزاده متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکمو ته راجع کړې ده د تقاعد په اړه د امر بالمعروف د امر ادامیر المؤمنین په عنوان یو سند کې چې تازه یو نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو یو شمېر ادارو متقاعدین کولی شي د خپل تقاعدونو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړي یو شمېر یو شویو محکمو ته عریضه وکړي نور جزئیات په دې راپور کې
لدریو کلونو زیات مدیرایي سی په افغانستان کې د لسګونو زرو متقاعدینو د بے برخلیکټوب او دوی ته د تقاعد حقونو لنه ورکول ورسته د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده په فرمان کې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې مسله محاکمو ته راجع کړې ده د طالبانو د حکومت مشر د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان په نوم یو سند کې چې تازه یو نسخه یې ازادي رادیو ته رسیدلې د خپل حکومت ستره محکمه مکلفه کړې چې په ټولو ولایتونو کې د متقاعدینو د معاشونو د ورکړې وزوتا دراسیدنې لپاره د تقاوت اړوند ځنګړي محکمه جوړی کړی د دغه فرمان په دویمه ماده کې چې د 09 جمادی الاولسانی 1446 هجری قمری د 1403 کال د قوس 13 سره برابر ده ورکړل شوی او ازادي رادیو په خپلواک توګه نسی تایدولای په کې راغلي چې د وزارتونو او یو شمېر ادارو متقاعدین کولای شي د خپل تقاعدي ترلاسه کولو د اثبات لپاره اړوند ځنګړو محکمو ته عریضه وکړي چې دغه فرمان په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورته رسیدنه وسی وړاندې راغلي چې بیا د محاکم ارایس د طالبانو د حکومت مالی وزارت ته واسطه او مالی وزارت مکلف دی چې د داوا د اړخ ته ځواب ووایي او په ټکو یې خپل ځانګړی استازی دی هم دغه ځانګړو محکمو ته ورمعرفي کړي د دغه فرمان نور بندونه او ماده هم د دغه موضوع پر قضایي او اداري پړاوونو متمرکز دي او عریضه کوونکي متقاعدین هم د داوا د یو اړخ په توګه یاد کړي دي په دې فرمان کې راغلي چې د متقاعدینو ادارې مکلف دي چې د دوی اسناد او سوابق د تقاعد اړوند ځنګړو محکمو ته وسپاري او د غشان محاکمو ته هم دنده ورکړل شوې چې د دې پړاو تر بشپړولو وروسته په دې اړه خپل حکم صادر او اعلان کړي. د یاد فرمان په 15 ماده کې راغلي چې د تنخواګانو او تشکیلاتو د تنظیم کمیسیون د پر عمومي بودیجې د فشار د مخنیوي په موخه او د متقاعدینو د تنخواګانو د اجرا لپاره یو مهالویش جوړ کړي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې ځینې سرچینې وایي دا فرمان د متقاعدینو د اضافي ننګونو او سرګردانۍ لامل سوای. یوې سرچینې چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
د تقاعد پر ریاست کې د هر ملکی او پوځي متقاعد اسناد موجود دي. د خدمت او پیسو میعاد معلوم دی. دا یو اضافي چیز دی. ولې د متقاعد محکمې په محکمې وګرځي؟ متقاعدینو خو کوم جرم او خیانت نه دی کړی چې محکمې ته ولاړ شي. دا پیسې د هغوی د برحالۍ پر مهال ورته وضع شوې دي. د دوی مسلم حق دی. موږ په تقاعد ریاست او مالی وزارت کې اسناد لرو او هر وزارت کې چې تقاعد شوي یو اسناد لرو.
بلخوا ځینې متقاعدین وایي په دې دریو کلونو کې د سختو ستونزو لګاللو سره سره لا هم د خپلو حقونو د اخیستلو لپاره کوم مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. دوه متقاعدینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نمونه خپاره سي ازادي راډیو ته وویل
څلور کاله کېږي چې زموږ ماشونه نه دي راکړي. ژمی شو د کور د ګرمولو لپاره څه نه لرو. لرګي مو نه دي اخیستي. ماشومان مو وږي دي. هر څه مو چې لاریون وکړ اعتراض مو وکړ خو زموږ غږ څوک نه اوري.
اولادای ما خنک میخورن. د چوب دارم، د بلراو دارم، د نان دارم، بدن د پیسه دارم.
تر اوسه په دې ژمي کې درې ځلې ورکړي ویلې چې دا مو حق دی درکول کېږي. خو له بده مرغه لا یې هم ځواب نه دی راکړی. زه خپله ناروغ یم.
هڅه مو کړې طالبانو د حکومت د مشر د نوي فرمان په اړه د دوی بیان زبی الله مجاهد وپوښتو خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو له دې وړاندې د تیر کال په جدي میاس کې مجاهد بي بي سي ته ویلي و چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې قانون کې تعدیل راغلی او ضربه د ټولو تنخواګانې ورکړل سي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت د کوم مشخص دلیل پرته د تقاعد سیستم لغوه کړ او د ملا هبت الله اخونزاده د فرمان له مخې د 1403 کال د لومړۍ میاسې له پایله په افغانستان کې د ملکي او پوځي کارکوونکو له تنخواګانو پیسې نه ګرځول کیږي. د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې په خبره د 1401 کال د راپور له مخې کابو 1000 ملکي او پوځي متقاعدین په هیواد کې موجود دي. تقاعد حقوقو ته وایي چې د پخوانیو دولتي کارکوونکو له تقاعد کېدو وروسته ورکول کیږي او د متقاعد تر مړینې وروسته د هغه میرمن یا خاوند او یا تر 40 کلنو اولادونو ته ورکول کیږي. پر افغانستان د طالبانو د حکومت له بیا واکمنېدو مخکې په دغه هیواد کې تر 1500 زیات متقاعدینو په میاستنی ډول شاوخوا 100 امریکایي ډالره تقاعدي پیسې ترلاسه کولې.
د طالبانو د حکومت مشر ملای بتلا خانزاده د متقاعدینو د حقوقو د ورکړې مسله محکم ته راجع کړې ده. د تقاعد په اړه د امیر المؤمنین فرمان پنوان یو سند کې چې تازه یوه نسخه ازادي راډیو ته رسیدلې پکې راغلي چې د وزارتونو په یو شمېر ادارو کې متقاعدین کولی شي د خپلو تقاعدیو د اثبات لپاره د تقاعد په اړه ځانګړې شویو محکمو ته عریضې وکړي. په همدې موضوع مو د پوهنتون له استاد ښاغلي نصرالله ستانګزي څخه پوښتنه کړې چې تقاعد یو ثابت حق دی، ولې باید محکمو ته راجع شي؟
جالبه خبر په دې فرمان کې هم دا ټکی ده. هغه وخت قضیه یو محکمې ته ځي چې یو حق متنازع فيه وي، یعنی اختلاف په وجود بله. دا په داسې حال کې ده چې د تقاعد حق یو اقتصادي حق ثابت حق ده چې د شخص له معاشاتو نه اخیستل شوی او د زړښت په مرحلې کې هغه ته باید بېرته ورکړل شي. یعنې دا اصلا ضرورت دې ته نشته چې دا حق د محکمې لخوا ثابت شي. دا یو ثابت حق ده. بنان دغه محکمې جوړېدل یو اضافي حرکت او یو سرګردانی ګڼل کېږي.
استاد، د افغانستان په اداري نظام کې کله چې یو کس د دولت کارمند کېده یا دولت مامور کېده، هغه قرارداد ورسره امضا کېده. په قرارداد کې څه دي چې په قرارداد کې متن کې راغلي دي چې د تنخواه یو برخه به د تقاعد لپاره ساتل کیږي او ورکول کیږي به وروسته له دې چې د کار پرېږدي؟
بله، د افغانستان قوانین له مخې د تقاعد سن، د کار موده، دا ټول په قانون کې تنظیم شوی. او کارمند کله چې یا کارکوونکی کله چې په اداره کې استخدامېده، هغه مکلف و چې هغه معین فرمونه چې د استخدام دپاره وجود لري چې یوه برخه یې د تقاعد د حقوق د کسر مسله وه، دا یې باید لاسلیک کړی وای. د هغې له مخې د شخص دا پیسې په حقیقت کې خپلې پیسې دي چې د ده له معاشاتو نه ګرځول شوي دي، او ته ذخیره شوی دي چې د تقاعد وروسته باید ورکړ شي تر څو چې دا شاس وندای یا مثلا کوچنی اولادونه ولري یا مثلا مېرمن ولري چې هغه کار ونلري او د افغانستان د تقاعد د مقررات سره مخ باید دا حقوق ورکړ شي او باید ورکړ شي د لپاره د دوی ثابت حق.
بل خبر داد استاد چې هیوادونو کې نظامونه بدلیږي حکومتونه بدلیږي اما حقوق ثابت دي څه فکر کوي چې علت څه دی چې طالبانو د تقاعد د معاشونو په ورکولو کې تعلل ته مخه کړی ده پیسې نه لري ک نور مشکلات دي سیاسي
زه فکر کوم چې د پرچاین چې طالبان په اقتصادي او مالی ستونزو سره عمیق مخامخ دي او دغه موارد کې ډېره پاملرنه نه کوي د دې ترڅنګ بلستون زداده چې دوی یعنی طالبان به خپل هغه برداشت لمخې چې دوی د اسلام نه لري د پخوانی حکومتونو حکومتونه تقریبا دوی د خپل فکر سره په تضاد کې بولي او اکثرا د انتقاد کوي د مشروع حکومتونو نه په افغانستان کې بنان د هغوی د کارمندانو نه یو نوع عقدوي برخورد نتیجه هم ګڼل کېدای شي.
دسه هم ویل سی وی چې د تقاعد قانون عملا لومړی ځل په اسلام کې وضع شوی دی په حدیث کې راغلی دی
د لومړی ځل لپاره د اسلام تاریخ کې لیدل کېږي چې د حضرت عمر په زمانه کې یو روایت وجود لري چې یو يهودي سپینګری چې په کار کې ګدای کوله د حضرت عمر چې امیر المؤمنین وو ولیدل شو او حضرت د بیت المال نه په مستمر او دوامدار ډول ماش وټاکل شو او د حضرت عمر استدلال دا و چې ځواني کې له دغه يهودي نه جزیه اخیستل شوې اوس په زړښت کې په بیت المال کې ثابت حق لري او باید ورکړ شي. دا ویل کېږي چې دا د تقاعد د حقوقو د ورکړې اساس تشکیلوي.
د پانتون صدقه غلې نصر الله ستانګزی چې موږ سره یې مرکه کړې وه.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د طالبان حکومت تر وکلندې د افغانستان بانک ته باندې 1.3 میلیون افغانۍ زاړه بانک نوټونه لمنځه وړي. دغه بانک نوټونه تیر ورځ په خپل ایکس پاڼه اعلان وکړ چې د افغانستان له مرکزی ختیز او سویل ختیز او زونونو څخه د افغانۍ دغه زاړه بانک نوټونه راټول کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر خلک او کارپوهان د افغانانو د بانک نوټونو پر سمې ساتنې ورته پاملرنې ټینګار کوي. نور جزه د سنه ککړ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په کابل او نورو ولایتونو کې د زړو پیسو انتقال او ترې ورځینې ګټه اخیستنه د خلکو لپاره یوه جدي ستونزه ده. د طالبان حکومت تر واک لاندې د افغانستان بانک وایي چې 340 میلیون افغانۍ او زیات زاړه بانک نوټونه یې له منځه وړي دي. یو شمېر ښاریان او هټیوال شکایت کوي چې په بازارونو کې کارول شوې پیسې ډېری وخت زړې او شلېدلې وي او دوی یې په ورځنیو راکړو ورکړو کې له ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي میرالم ازادي راډیو ته وویل چې د بانک نوټونو د ساتلو د څرنګوالي په برخه کې خلک خپله مسؤول دي.
منګ ور سره پام نکو سمې ساتنه نکو قات قات کو راوی خپل په جب کې کیدو مرنګ رانه په وګورځيږي وښ کیږي نو دا غڅ دي چې منګ هم په دې برخه کې ګرام یو ک موټر وان ته کرایه ورکو هغه ناخلی او ک مثلا سبزی والا ته ترکاری والا ته کراچی وان ته دریګ واغه خو بیخی ناخلی ناخلی وجدا زړی دي نه چلیږي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکو محمد یعقوب ازادي رادیو ته وویل
زه دا اوس د بازار نه او د اخلم مومانه زړی پیسې څوک نخلی وای راتوي چې هر دکاندار تر نو وای دا زړی دی مونږ نه څوک نخلی په دې اړه به زه هم د نه پاس کوشش کوم چې دا پیسې خو ساتم او ورانه زړی نسی یا خراب نسی.
د پلاسمینې کابل اوسیدونکو سلطانیا ازادي رادیو ته وویل چې خپل پیسې څنګه ساتي
بکسا کې خوردره مخصوص بر پولای مزور و داخله
زړی پیسې مې نه خوکیږي زه پیسې بکسا کې کوم. یو شمیر کسان پیسې په خپل جیب کې دي او یا یو شمیر میرمنې په خپل غاړه کې چې دا یو ناسم کار دی او زمانه خوکیږي ځکه دوی د پیسو د ساتلو په برخه کې بي غوري کوي. زه د پیسو د کارولو وروسته لاسونه مې په اوبو او صابون مینځم
استفاده میګرم اتمن دستای مې با اوبو صابون میشویم.
ډیرې خاریان او هټیوال په دې باور دي تر کومه چې د افغانستان مرکزی بانک د افغاني نوي بانک نوټونه بازار ته وړاندې او زاړه هغه راټول نکړي د خلکو د ستونزو په حل نشي. په جلال آباد ښار کې یو هټیوال احمد ازادي رادیو ته وویل
منګه د دې زړور بانکروټونو سره ډیر مشکل لرو. یو خو چې 1000 روپۍ باندلې کړو تر لسه داسې معلومه کیږي لکه 1000 وړو راوړو انتقال هم ډیر مشکل دي. چې څنګه سغه خلو بس ګوریا ډیر وخت نسی ځکه چې د دې به ګورو پلستری ټول رو بدل را بدل به ګورو. دا ډیر زغه دین منګ د اسلامي امارات څخه دا وختونه اجزا زړه بانکروټونه غونډ کاني او پزې نوي بانکروټونه بازار تر شروع بش.
د اقتصادي چارو په عبد النصیر رښتیا وایي معمولا مرکزی بانکونه د خپلو سیاستونو له مخې هڅه کوي چې له بازارونو څخه زړې پیسې راټولې او نوې وویشي څو د سوداګریزو بازارونو په کاروبار کې ستونزې رامنځته نشي.
به هم پیمانه کې بنا پولهای مندرس شده را از بین میبرن.
دا د مرکزی بانکونو دنده ده چې زړې پیسې له مارکیټ څخه ټولې کړي. د دې ستونزې د حل لار په مارکیټ کې د ډیجیټلی پیسو کارونه ده، څو د بانک نوټونو له خرابېدو او د بیلابیلو ناروغیو د انتقال مخنیوي وشي.
از مندرس شدن و از انتقال امراض ګوناګون جلوګیری به عمل بیاید.
پام دې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ویلي چې تر 340 میلیون افغانیو زیات د افغانیو زړه بانک نوټونه له منځه وړي دي. دغه بانک د سې شنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د زړه بانک نوټونه له مرکزی، ختیځ او سویل ختیځ زونونو راټول شوي دي. دغه شان د دې بانک لومړي مرستیال صدیق الله خالد هم درې میاشتې وړاندې په کابل کې د دې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو د تشریح کولو په ناسته کې ویلي وو چې په تېر یو کال کې دغه بانک 1,408,540,000 د افغانیو زاړه او شلیدلي بانک نوټونه د سوداګرۍ په برخه کې د ستونزو د هوارولو په موخه له مرکز او ولایتونو څخه راټول کړي او سوځولي او بازار ته نوي بانک نوټونه وړاندې کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک له ټولو غوښتي چې افغاني بانک نوټونه سمې وساتي او د ژر خرابېدو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ماسکو وایي د روسیې جنرال د وژلو په تړاو یو ازبک شکمن کس نیولی دی. امنیتي څیړونکي په ماسکو کې د 14 په غزای کې پلټنې کوي، چیرته چې د ډسمبر په 10 یو لوړ پوړی روسی جنرال ایګور ګیرلوف او د هغه برسل وژل شو. په دغه نور جزئیات په دې راپور کې
روسی چارواکو د ډسمبر په 13 وویل چې دوی د هغه چاودیدونکي وسیلې د ځای پر ځای کولو په تړاو چې یو لوړ پوړی روسی جنرال پکې وژل شوی یو ازبک وګړی نیولی دی. دوی ویلي چې تورن کس په خپل جرم اعتراف کړی دی. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي دفاعي ځواکونو مشر جنرال ګیریلوف او د هغه مرستیال د ډسمبر په 18 نیټه سهار وختي په ماسکو کې د یوې ودانۍ مخې ته د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې ووژل شول. په داسې حال کې چې په رسمي توګه کوم کس یا ډلې د دې وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو د اوکراین د استخباراتو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د اوکراین د استخباراتو د ادارې د ځانګړو عملیاتو پایله ده. د روسیې د فدرالي امنیت ادارې د ډسمبر په 13 په یو بیان کې ویل چې نیول شوی ازبک توران د اوکراین د ځانګړو ځواکونو لخوا استخدام شوی او روزل شوی دی. د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې په بیان کې ویل شوی د اوکراین څخه په لارښوونه مشکوک کس مسکو ته ورسید. هلته یې په کور کې جوړ شوی پیاوړي چاودیدونکي وسیله ترلاسه کړه چې په یوه برېښنایي سکوټر کې ځای پر ځای او د جنرال ایګور ګیریلوف کور مخې ته یې ودروله. روسی چارواکو زیاته کړه چې دا ځای پر ځای شوی بم هغه مهال چې ګیریلوف او د هغه مرستیال له ودانۍ څخه د وتلو په حال کې وو چاودیده. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دغه مشکوک کس په 1995 کال کې زیږیدلی، په یو اروپایي هیواد کې د استوګنې او د دې وژنې په بدل کې 1,000 امریکایي ډالر ورکړل شوی. د روسیې د فدرالي امنیتي خدمتونو ادارې په وینا توران د عمري بند له سزا سره مخ دی. د روسیې د فدرالي خدمتونو ادارې د اوکراین د استخباراتو هغو افسرانو ته چې په دې طرح کې ښکیل دي په موندلو او سزا ورکولو ټینګار کړی دی. 45 کلن ګیریلوف د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د تیری له پیل راهیسې در ټولو لوړ پوړی روسی پوځي افسر دی چې په یو ښکاره چاودنه کې وژل کیږي. د ګیریلوف وژنه یوه ورځ وروسته له هغه وشوه چې د اوکراین استخباراتي ادارې راپور ورکړ چې اوکراینی څارنوالانو د هغه په وړاندې تورونه درج کړي دي. د روسیې د اټومي بیولوژیکي او کیمیاوي د فایز وکغه ځانګړی ځواک دی چې د رادیو اکټیو کیمیاوي او بیولوژیکي ککړتیا په شرایطو کې فعالیت کوي. ګریلوف د روسیې افسرانو او جنگ پلو شخصیتونو له هغه ډلې څخه دی چې په روسیا او د روسیې لخوا د اوکراین په اشغال شوي سیمو کې وژل کیږي. د راپورونو له مخې د هغه مړینه یوه اونۍ وروسته له هغه ده چې د روسیې د کروز توغندیو جوړونکي کمپنۍ یو جګ پوړی چارواکی له پلازمینې ماسکو بهر په ډزو ووژل شو. روسیا د اوکراین په جګړه کې له دې توغندیو کار اخلي.
اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسو د 30 میلیون افغانۍ په لګښت د 15 پروژو چارې بشپړې او د هاتیوي دیوال د رغیدو چارې پیل شوې. په اورزګان ولایت کې د لوړو زده کړو موسسې د زیربناو او تجهیزاتو په برخه کې د 15 پروژو چارې د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت بشپړې شوې چې پکې د غونډو عمومي تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لب او د وسایدو د پارکینګ پروژې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په اورزګان کې د لوړو زده کړو موسسې لپاره د شاوخوا 30 میلیون افغانۍ په لګښت 15 مهمې پروژې بشپړې شوې چې پکې د غونډې تالار، د لمریز برېښنا سیستم، د اوبو شبکه، کمپیوټر لیب او د وسایتو پارکینګ پروژې شامل دي. دغه پروژې د لوړو زده کړو د موسسې اړتیاوې په پراخه کچه پوره کوي. سربیره پر دې د پونتون د هاتی دیوال د رغونې چارې هم رسمن پیل شوې چې د موسسې د امنیت او راتلونکي پرمختګ لپاره یو مهم ګام بوي. د لوړو زده کړو رئیس مولوی رحمت الله رحماني په خپل وینا کې د وزارت مقام مرکزی او ولایتي ادارو له هڅو مننه وکړه. ویل چې د دې پروژو بشپړېدل به د روزګان د لوړو زده کړو د موسسې په پرمختګ کې یو ستر ګام وي.
او یو د غونډو تالار دی، او یو سولر سیستم دی، او کمپیوټر لیب دی. دا پروژې موږ ګټه اخیستنې ته سپارو. وی حتی دیوال دی، د اوبو ټانکۍ ده، د دې په الحال اوس موږ افتتاح ته دغو دوو پروژو وکړو. او هغه پروژې چې په خریداری کې دي، چې هغه یو لابراتواري مواد دي د پوهنتون لپاره، دا ډیر اړینو ضروری دي. او یو د کتابو خریداری ده چې دا هم ډیر اړینو ضروری دي. یو غټ ګودام تقریبا چې څلویښت په شل کې ګودام دی، د دې تدارکاتي چارې روانې دي. د زراعت پونځي دپاره زراعتي ټکنالوژي شان دي چې دا په الحال د هغو کار جریان لري په تدارکاتو کې.
د اورزګان د لوړو زده کړو د دې موسسې استادان د یادو پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي. وایي چې ستونزې به یې هوارې سي او د اسانتیاو څخه به برخمن سي. د دغه ولایت د پونتون د بیولوژي څانګې مسؤول امان الله شرافت وای
چې کله تطبیقېږي پونتون لپاره د اسانتیاو لپاره دا ډېر کومک زموږ سره زموږ ډېر ساینس په دې باندې حل کېږي. دغه د جملې څخه ډېر سیستمونه دي یاد کړل چې د دغو ټولو سیستمونو باندې زموږ مشکلات ترې اندازې پورې دا حل کېږي او موږ ته د پرمختګ زمینه مسیدېږي.
د دې تر څنګ د یاد پونتون یو شمېر محصلین هم د دې پروژو په پلي کولو سره خوشاله دي او له حکومت څخه د ورته نورو پروژو وغشتنه هم کوي.
بل جوړیږي نور تعمیرات جوړ سي د وخت په چیرې دوه سره به خیر سره موږ هغه نور پونتونونه چې دي ټوله په پیوای هتا کې راسي او د پونتون اړوند کوم شان چې دغه خوندې سي د کمپیوټر لپ څخه ګټه اخیستل سي، دغه رقم پارکینګ مرسکلان یا کوم وسایل چې څوک راولي هغه به محفوظ وي. نو ګټې ډېرې لري زما په نظر.
جوړ سي وایي د موږ ته پروژه جوړه سي، موږ ته ورور پانتون جوړ سیز موږ هر مشکل چې دی باید ال سی وادي وره.
په پای کې د هکې د دیوال درغونې د بنسټ دبره د والی د موسسې د رئیس د علماو او قراردادي شرکت لوري کې شودل سو او غونډه د خاتمه دعا په ویلو پای ته ورسیده. د یادونې وړ ده چې یادی پروژې د علم د وجې لپاره د روزګان ولایت د خلکو د کلکې ارادي او هیلو څرګندونه کوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د روان کال په میاشت کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1400 تنه نیولي دي. په وینا یې په نیول شوو کسانو کې قاتلان، انسان تښتونکي، غله، د نشې توکو سوداګر او نور شامل دي. د یاد ولایت اوسیدونکي وایي پخوا به په رڼا ورځ له دوی غلهګانې کېدلې، خلک به تښتول کېدل او نور ګڼ جرمونو به ترسره کېدل، خو اوس د هر څه تر ډېره کم شوي دي. دوی لوسنیو چارواکو غواړي چې د نور جرمونو مخه هم ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ننګرهار امنی قومندانۍ کې د امنیتي چارو مرستیال مولوی محمد طاهر تیر ورځ په یو خبري غونډه کې ویلي چې د روان لمریز کال په اتو میاشتو کې د بیلابیلو جرمونو په تور 1404 تنه نیولې دي، چې د یو شمیر دوسی عدلي ارګانونو ته لیږلي او په نورو کار روان دي. د هغه په بیان په یاد شمیر کې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیریت، د غلا، قتل، قاچاق او نورو پیښو په تړاو 940 کسان نیولې دي. مولوی محمد طاهر زیتوی چې د نشئی توک پر وړاندې د مبارزې ادارې 313 پیښې ثبت کړي او په تړاو 315 تنه د لسمیله وسلو، 18 موټرو او 6155 کیلوګرام مختلفو نوو نشئی توکو سره نیولې دي. امنیتي مسولین ژمنه کوي چې د امنیت په ټینګښت او د جرمونو په مخنیوي کې به خپل هڅې نور هم زیاتې کړي. د ننګرهار اوسیدونکو هم خوښتي چې د امنیتي دارو لخوا په جرمونو کې ککړ کسان نیول کیږي او دوی له ضرر ژغورل کیږي. د دوی په خبره د طالبانو بیا وخت تل رسیدو وړاندې به د خار په منځ کې ډول ډول جرمونه ترسره کیدل او اندازې د هر ورځ په تیرېدو مخ په زیاتې دوه. محمد اسماعیل او احمد ازادي راډیو ته وویل
غلاګانې وي، اختطاف او نور داسې جرمونه، او څوک راوتای نه سوی، امنیت خراب، موبایل ویل کېدې، داسې ډېر کارونه کېدل چې د خلکو مشکلاتو سره مخ ول. اوس فعلا ماشاءالله دولت دې شانو مخه نیولې ده، دلې د غله نشته، امن داس، امنیت دار سړی خپل کار پسې وځي، نه غلا شته، نه موبایل وای نشته، نه بل څه. بس
د دې څخه د مخه موږ په ښارونو کې په ډاډه زړه باندې موبایل هم نشو راوویستلې، ځکه د غلا د خطر به و. همدارنګه په ډاډه زړونو باندې به ګرځېدلې هم نشولو، د اختطاف او همدارنګه د وژنې او د ربړونې ډېرې پیښې به رامنځته کېدلې. اوس لله الحمد چې اسلامي امارت حاکم شوی دی په افغانستان کې، موږ په ډاډه زړه باندې ښار ته ځو، همدارنګه پلور پیر هر څه مو په ډاډه زړه باندې دي.
د جلال آباد ښار یو بل اوسیدونکي عبدالخالق راته وویل پخوا ډیر غله او مجرمین چارواکو سره تړلی وو، نو ځکه نه پولیس ورته څه ویلی شو او نه هم نورو امنیتي ادارو، او هم دا لامل چې د خلکو سره او مال خوندي نه وو. خو اوس هغه شیان تر ډیره ختم شوي او دوی کولی شي چې د شپې او ورځې تر لرې ځایونو تګ راتګ وکړي.
او ډیر ښهسته کار کړی دی پوه شي، دا اوس وخت کې چې دی پوه شي مونږ ښهسته په ډاډه باندې خپل سولیز توګه باندې خپل مکاتبو ته او همدارنګه شار ته تګ راتګ کولی شو، او دا کوم مشکلات چې هغه ټول ختم شوي دي. د امنیت په برخه کې خو بیخي ډیر کارونه شوي دي. د ننګرهار قومندانۍ یو هڅې وکړي او کوشش وکړي تر څو چې دی امنیت لا ټینګ کړي او ښه سوله منځته راوړي.
یو شمیر کسان بیا وایي د بیروزګارۍ، غربت او اقتصادي ستونزو په وجه ځینې کسان غلا او د نورو کارونو ترسره کولو ته اړ کیږي، او کچیرته ورته د کار غم وخوړل شي نو پاتې غلاګانې او جرمونه به هم پای ته ورسیږي او خلک په آرام ژوند وکړي.
د سپورتونو خبرونه درته هم لر خوښ خبرونه. طالبانو د حکومت بارنې چار وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباسستان زی په افغانستان کې لرسنیو سره د طالب چارواکو پر چلنې موږ وکړه او ویل چې رسنۍ له محدودیتونو ننګونو سره مخ دي. نوموړي چې د چاړشمې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته خبري کول، ویل چې هغه مهال به د حکومت او ولسترمنځ واټن له منځه ولاړ شي چې حکومت رسنیو ته د خپل وقف فعالیتونو اجازه ورکړي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو د معلوماتو مخې په افغانستان کې ویډیوي او غږیزي رسنۍ او همدارنګه د رسنیو کارکونکو د طالبانو د حکومت له زیاتېدونکو بندیزونو سره مخ دي. روپای ټولنې وایلې دی داخلي بيزاي شو یو رسنیدونکو افغان کډوال سره مرسته کوي. روپای ټولنې دا خبره د چاړشمې پورې د ماجدونو د نړیوال ورځ په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یا په خني ټوئیټر لیکلې. د دې ټولنې په وینا هر وګړي د خوندیتوب او خوندي کور او ژوند مستحق دي. افغانستان یو لاغي ودونه څخه دی چې په نړۍ کې تر ټولو زیات کډوال لري. شاوخوا 15 میاشتې وړاندې د کډوالۍ نړیوال سازمان پیو راپور کې ویلي و چې له 2000 کال راهیسې شاوخوا 8 میلیونه افغانان بیلابیل ودونه ته کډوال شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال
سلامونه درنښت د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ز بختيار ساحل مو د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه درته وړاندې کوم په دې خبرونه کې به واوري د افغانستان او زیمبابوې لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت لامل بشپړ نه شو او په دوه نورو سیالیو کې هم د ورخت امکان خودل شوی دی د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته نولس کسیز افغان لوبډله اعلان شوه د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ پنځمه اونۍ هم بشپړه شوه کومه لوبډله مخکښه ده هندوستان له آسټرالیا سره درېیمه ټیسټ سیالي برابره کړه او په دې سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته د رسیدو هیلې ژوندۍ وساتلې پاکستان د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ سویلي افریقا ته وبایلله خو لومړۍ ورځنۍ لوبه یې ترې ګټلې روانه اونۍ د کرکټ دو مشهورو ستورو له نړیوال او ټیسټ کرکټ تقاوت اخیستی دی او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به د ځانګړې مرکې په برخه کې د کرکټ له نړیوال مبصر احمد فرهاد فدایي سره د افغانستان زیمبابوې په ترسره شویو روانو راتلونکو لوبو مرکه واورئ هغه په دې مرکه کې د افغانستان او زیمبابوې د لوبډلو پرتلنه هم کړې ده د نویو ځوانانو په لوبو غږېدلې د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د هوا حالات یې بیان کړي او په ټیسټ لوبډله یې د خلکو د نیوکو ځوابونه هم ویلي دي ملتیا مو وکړئ د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د ډسمبر په 18 نیټه د زیمبابوې په پلازمېنې حرارې کې پیل شوه لومړۍ ورځنۍ سیالي د ورخت له امله ډېره ځنډېدلې وه خو بلاخره د 28 اورونو د لوبولو پریکړه وشوه افغان لوبډلې په چوه ګټله خو زیمبابوې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه په دې لوبه کې زیمبابوې 9.2 اورونه ولوبول څلور څلوېښت منډې وکړې او 15 وکټې یې له لاسه ورکړې د افغانستان په توپ اچوونکو کې عظمت الله عمرزي څلور او علامه محمد غزنفر یوه وکټ واخیسته خو یو وار بیا شدید ورخت د لوبې د ترسراوي اجازه ورنه کړه او په دې سره دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده په دې سیالۍ کې رحمت الله ګربز نه و دغه پر ځای باندې عبدالمالک لوبه ته راستون شوی و او د افغانستان بل اوپنر صدیق الله اتلو اکرام علي خیل پکې د وکټ ساتونکي لوبغاړي په توګه دنده ترسره کوله دواړه لوبډلې به دویمه ورځنۍ سیالي د ډسمبر په 19 او درېیمه د ډسمبر په 21 نیټه ترسره کړي خو د زیمبابوې له حرارې څخه د هوا حالات وایي چې امکان د دې لیدل کېږي چې په راتلونکو دوه سیالیو کې هم ورخت وي بل لورته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دوو ټیسټ سیالیو لپاره هم لوبډل اعلان کړی ده د افغانستان او زیمبابوې ملي لوبډلې به تر یو ورځنیو سیالیو وروسته د ډسمبر په 24 نیټه لومړۍ ټیسټ سیالي پیل کړي او د جنوري په 2 نیټه به دویمه ټیسټ سیالي پیل کړي افغان کرکټ بورډ د یادو سیالیو لپاره 19 کسیزه لوبډل اعلان کړی ده او د دې تر څنګ یې درې اضافي یا احتیاطي لوبغاړي هم اعلان کړي دي د افغانستان کرکټ بورډ د خبر پاڼې لمخې اعلان شوی لوبغاړي تر ډیره پورې په وروستي فرست کلاس سیالیو کې خزلې دلی دي نو له هماغې مخې انتخاب شوي دي په دې لوبډله کې حشمت الله شهیدی رحمت شاه صدیق الله اتل ریاض حسن عبدالمالک بیرشاه محبوب افسر زازای اکرام علی خیل عظمت الله عمرزی ضیاء الرحمن اکبر ساحر خان راشد خان یمین احمد زی نوید زدران او فرید احمد ملک پخوانی لوبغاړي دي چې غوړه شوې دي د لومړي ځل لپاره عصمت عالم چې د تیر فرست کلاس مخکخ منډه جوړوونکی و هم دې لوبو ته انتخاب شوی دی همدارنګه ظاهر شهزاد چې په فرست کلاس سیالیو کې تر سلو زیاتې وکټې اخیستې دي هم انتخاب شوی دی او بشیر احمد چې ځوان لوبغاړی دی او په تیر فرست کلاس سیالیو کې مخکخ وکټ اخیستونکی و هم لوبو ته غوره شوی دی دغه راز ناصر جمال ضیاء الرحمن شریفي او ابراهیم عبدالرحیم زی بیا په احتیاطي لوبغاړو کې انتخاب شوي دي که څه هم په اعلان شوې لوبډله کې د شاهد الله کمال نو خو وروسته کرکټ بورډ لیکلي دي چې د هغه د ویزې ستونزه وه او د ویزې ستونزې تر حل وروسته هغه هم زیمبابوې ته لیږل شوی دی. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې د مشر احمد شاه سلیمان خیر له قوله لیکلي دي یاد لوبغاړو ته د هیواد دننه ننګرهار کې تمریناتي کمپونه تنظیم شوي وو او دغه راز یې ویلي دي چې د کورني کرکټ په فرسټ کلاس سیالیو کې ځلیدلي لوبغاړي هم په نوملړ کې شامل کړي دي.
تیاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانې پانو چې بل د سیګریټ باندې مو وایو هله سیګریټ انس خره خره چر څه خدمه شیشې ته خدمه
د ځانم چې وړې کې مې کمزورې مې هغه مستنه شو هله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چر اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نبی لبی
اوس له کرکټ ورزو د فوټبال ډګرونو ته د افغانستان په هرات ولایت کې د فوټبال د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالۍ جریان لري. په دې سیالیو کې تر دې دمه هرې لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې دي او مخکښه لوبډلې د ابو مسلم لوبډله ده. ابو مسلم لوبډلې 15 سیالۍ کړې دي او 15 واړه ګټلې دي. همدارنګه اټک انرژي هم په 15 کې 15 سیالۍ ګټلې دي. سرخ پوشان بیا څلور سیالۍ ګټلې دي. موج ساحل هم څلور, دغرا صرافان هرات څلور, استقلال کابل څلور, عدالت فرا څلور سیالۍ کړې دي خو هیڅ سیالي نه ده ګټلې. دغرا خراسان فاریاب, جوانان پیروزی, سرسبی اشلر, خدیم اف سی او اینو میډی هم تر دې دمه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي. د افغانستان فوټبال فیدریشن د خبر پر اساس دغه سیالۍ اوس په سوداګریزه بڑا تر سره کیږي چې اکثره لوبډلې پلورل شوې دي او د لوبډلو د مسولینو په نومونو نیول شوې. د ویلو ده چې د فوټبال د اتلانو لیگ به څو اونۍ په هرات ولایت کې دوام ولري.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د هند او استرالیا ټیسټ لوبلړۍ هندستان د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته د رسیدو هیلې هلته ژوندې وساتلې کله چې اکاش دیپ څلوریزه ووهله او خپله لوبډلې له فالوان بچ کړه. دا داسې شیبه وه چې د هند نه لوبغاړي سوځېدلي وو او استرالیا ته یوازې د یوې بلې ویکټې د غورځولو چانس و چې هند یو بار بیا فالوان ته بوزي او په دې سره د دغه ټیسټ لوبې د ګټلو چانسونه ترلاسه کړي. خو کله چې هند له فالوان وژغورل شو د هند روزونکو او لوبغاړو د دې مورال ترلاسه کړ چې دغه سیالي کنه شي ګټلې نو مساوي به کړي. همدغسې وشول, دغه سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او په دې سره هند ته د دې چانس ورغی چې د استرالیا پر وړاندې د راتلونکو دوو ټیسټ لوبو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پیلوبې ته ځان ورسوي. په درېمې ټیسټ سیالۍ کې هم ټریویس هیډ د لوبې غوره لوبغاړی و. استرالیا چې لومړۍ پاړۍ لوبولې وه 445 منډې کړې وې او په دې پاړۍ کې ټریویس هیډ استرالیا ته 125 او سټیف سمیت بیا 101 منډې کړې وې. هند ته په توپ اچونه کې جسپریت بومراه شپږ لوبغاړي وسوځول. هند لوبډلې خپل لومړۍ پاړۍ د نور کله په شان یو وار بیا کمزوري تر سره کړه. یوازې کیل راهول څلور اتیا او رویندرا جدیجا واویا منډې وکړې خو د اکاش دیپ 1.5 چټکو منډو هند له ماتې ژغورلې ده. په دې پاړۍ کې آسټرالیا ته پاټ کمنس څلور او مچل سټاک درې لوبغاړي وسوځول. په دویمې پاړۍ کې چې د لوبې 15 ورځ وه آسټرالیا په 9 منډو و لوبغاړي له لاسه ورکړل او په دې سره یې دغه پاړۍ نوره ونه غځوله. آسټرالیا چې هند ته د 215 منډو ټارګټ ورکړی و خو د لوبې ډېرې وروستۍ او کمې شیبې پاتې وې چې په دې سره آسټرالیا هند ته یوازې 2.1 اور ترسره کړ او هند اته منډې وکړې خو دغه لوبه نوره ونه غځول شوه او په دې سره بې پایلې پای ته ورسول شوه. د دې لوبلړۍ په لومړۍ سیالۍ کې هند آسټرالیا ته ماتې ورکړې وه خو دویمه سیالي بیا آسټرالیا د 10 ویکټو په توپیر ګټلې وه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې دوه نورې ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړي. څلورمه ټیسټ سیالي به د ډسمبر په 25 نیټه په میلبرن او وروستۍ ټیسټ سیالي به د راتلونکي زیږدیز کال د جنوري په 2 نیټه د آسټرالیا په سیډنی لوبغالو کې پیل شي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
ورسته لاغې چې د سویلی افریقا لوبډلې پاکستان ته د شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 په مقابل کې ماتې ورکړه، د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ لومړۍ لوبه پاکستان د 3 وکټو په توپیر وګټله. د ډسمبر په 12 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ د 3 لوبلړیو لړۍ پیل شوه چې په لومړۍ لوبه کې ساوت افریقا لومړۍ توپ وهنه وکړه او د 240 منډو هدف یې وټاکه. په دې لوبه کې ساوت افریقا ته هنریک کلاسن 6 منډې وکړې. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې سلمان علي آغا 4 لوبغاړي وسوځول. پاکستان که څه هم د دې لوبې د ګټلو لپاره ښه پیل کړی و، خو په منځ کې ځینې لوبغاړي زر زر وسوځېدل، خو بیا یې هم وشو کړی چې د لوبې په وروستي اوور کې هدف پوره کړي او په دې سره دا سیالي وګټي. پاکستان د سیم ایوب 109 منډې وکړې او سلمان علي آغا 2 نه سوځېدلې منډې وکړې. سویلي افریقا ته کګي سوراباډا 2 او باټمن هم 2 لوبغاړي وسوځول. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 2 نورې سیالۍ د ډسمبر 19 او 22 نیټه ترسره کړي. وروسته له هغې چې د هند او آسترالیا ترمنځ 3مه ټیسټ سیالي په مساوي ډول پای ته ورسېده، د هند مخکښ لوبغاړي رویچندرن اشوین په یو ناڅاپي ډول له نړیوال کرکټ استعفا اعلان کړه. اشوین چې په یاد سیالۍ کې 9 لوبېدلی، خو هغه اعلان وکړ چې نه غواړي تر دې وروسته د هند لپاره نور نړیوال کرکټ ترسره کړي. 38 کلن اشوین چې له 106 ټیسټ سیالیو کې د هند لپاره لوبېدلی دی، 200 پاڼۍ کړي دي او په دومره سیالیو کې 500 وکټې اخیستي دي. دغه راز په 116 یو ورځنیو سیالیو کې 165 او په 15 شلوریزو سیالیو کې 2 وکټې ترلاسه کړي دي. هغه په 340 تجارتي شلوریزو سیالیو کې بیا 310 وکټې اخیستي. همدارنګه رویچندر اشوین په 292 فرسٹ کلاس سیالیو کې 190 وکټې اخیستي دي. اشوین چې د یو آل راؤنډر رول یې ترسره کاوه، 106 ټیسټ سیالیو کې 3503 منډې کړي دي چې 6 سلیزې پکې شاملې دي. هغه په یو ورځنیو او شلوریزو سیالیو کې سلیزه نه ده وهلې، خو په یو ورځنیو سیالیو کې یوازې 1.5 سلیزه لري. بل لور ته له نړیوال کرکټ د لاس په سر کېدو په دې بهیر کې د نیوزیلینډ د ټیسټ لوبو لوبډل مشر ټیم ساوتی هم کرکټ استعفا وکړه. 6 کلن ټیم ساوتی د انګلستان پر وړاندې په وروستۍ ټیسټ لوبه کې چې یاد سیالي وګټله، وویل چې نور نه غواړي ټیسټ کرکټ وکړي. ټیم ساوتی په 100 ټیسټ میچونو کې 203 پاڼۍ ترسره کړي دي او د یو چټک توپ اچونکي په توګه 391 وکټې اخیستې وې. هغه دغه راز په همدومره سیالیو کې 2245 منډې هم کړې وې چې 0.5 سلیزې هم وهلې وې.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې راځو ځانګړې مرکه درته خبرو. زموږ د دې ونی د مرکه میلمه فرهاد فدائی دی، نور په مرکه کې ووري.
فدائی صاحب ستړی مشي خبرونه ته. د زیمبابوي پر وړاندې په شلوریزو سیالیو کې هم افغان لوبډلې په اسانۍ سره بریاوې ونه ګټلې. زیمبابوي پیاوړې شوې وه که افغان لوبډله کې د نویو ځوانانو راتګ زیمبابوي ته د خو مقابلو چانس ورکړی و؟
د زیمبابوي په خلاف په شلوریزو سیالیو کې د زیمبابوي د ښه کارکردګۍ دلیل داسې کتلی شو چې اول خو زه فکر کوم په اوله لوبه کې افغانستان شاید لا د سفر ستړی یو او غومره افټ او څومره فل گیمز باید افغانستان کړی وای وینې شو کړی، نو دغه لوجې نه هم موږ هغه اوله لوبه وبایلله. بیرته افغانستان ډېر قوي کمبیک وکړ، خو خبره دا ده چې دا هم د زیمبابوي هوم کنډیشنز دي او پچونه خپله تابه جوړي او د فاینل دی لوبه وکټ خو بیخي ډېره سخته وله. تاسو کتل چې بال بګي او راجی کېده یو بیخي په ګټیټ پات کېده. نو زه فکر کوم چې افغانستان حالاتو ته کتلو سره یا د شرایطو په نظر کې نیولو سره بیا هم افغانستان ښه لوبه کړې ده، خو په ضمن کې افغانستان د زیمبابوي سره د شلوریزو سیالیو دغه لوبنړۍ ته د تجربې له نظره هم کتل، نو هم هغه یو څه ازمایښتونه سړی کوي نو دا خطر په ځان منی چې ګوا کې حتی کېدی شي زه بیخي لوبه ونه ګټم. او هغه دا اوس افغانستان د دریم پوزیشن او د څلورم پوزیشن لپاره لوبغاړي پیدا کول په ځانګړې توګه باندې څلورم پوزیشن باندې افغانستان هغه د میډل آرډر تشه غوښتل سي ټکی کې سي مخکې سیالیو کې ډېرو ته پام سوی وو. او په زمن کې په سر کې د نوي ځوان راتګ د صدیق الله اتل راتګ نو خامخا تر څو سي هغه انټرنیشنل کرکټ کې خپل ځای پیدا کړي او تر څو سي د هغه پرشر کمیږي نو خامخا لږ وخت باندې سي. نو د دې سوال په جواب کې سي آیا افغانستان ښه لوبه ونه کړه او یا زیمبابوې پیاوړی سوی وه؟ زه فکر کوم چې زیمبابوې هم پیاوړی ده خپل هم کنډیشنس کې ده. ډېر ښه پیاوړي لوبغاړي ورسره شته ښه کرکټ کوي. مثلا براین بینټ ښه کرکټ کوي. ډیون مایر سي په شلو ورځو سیالیو کې ون ډاون راته ښه بیټسمین ده. بل دوی دغه اوپننګ پیر سدا مارومانی او براین بینټ دوی په پاور پلے کې ډېر ښه زلوور کرکټ کوي او اکثره هغه د میډل آرډر پریشر د میډل اوورونو پریشر په خپل میډل آرډر باندې کموي. نو په ټوله کې که چیرته وګورئ زما په نظر سي دغه دلایل کېدلی شي.
ولیدل شول چې د ګربز او ابراهیم ځدران جوړه په سیالیو کې ډېر اغیز لري. د ابراهیم په نشتون کې ګربز ستونزې ګالي. دې مسلې ته په کوم نظر ګورئ؟
ګورې دې کې شک نشته چې د ابراهیم ځدران او د رحمان الله ګربز ترمنځ دغه د پایل جوړه سي د افغانستان د شلو ورځو سیالیو او د یورزنیو سیالیو لپاره جوړه شوې ده. واقعا ډېره اغیزمنه ده او د دې هغه تاثیرات که چیرته موږ او تاسو غواړو وګورو نو ارقام موږ ته دا خبره ثابتوي چې څو ځلې دوی د سلو منډو نه زیاته پاڼۍ مخته وړې ده او حتی د 200 منډو څخه یې پورته په یورزنیو سیالیو کې 2 ځلې دوی پاڼۍ مخته وړي. 200 څخه پورته منډې دوی په یورزنیو سیالیو کې د پاکستان او همدارنګه بنګلادیش په مقابل کې کړي دي. بیا په شلو ورځو سیالیو کې هم د نړیوال جام موږ وکتل چې څو ځلې د سلو منډو نه ډېره پاڼۍ وکړل. نو دوی ترمنځ یو ډېره ښه کیمستري ده او به دوی د کرکټ یو ډیر غټه ځانګړتیا دا ده چې دوی ډیر کوک دی رننګ بټوین د وکټ دوی ډیر ښه ده او دغه کمبینیشن او کیمستري دوی دومره ښه جوړه ده چې کله یو نفر کال کوي بل دی په کال باندې اجل ورپسې ورزین و هغه مس کمیونیکیشن ډیر کم کیږي. خدا دې مهر نه ای چې ابراهیم ځدران په نشتون کې رحمان الله ګربز دغه ریکارډ چې اته سلیزی وي او د دروس کلنۍ په عمر کې سي ډیر وړکای عمر ده د دغه غټ مایلسټون لاسته راوړي دغه ډیره غټه لاسته راوړنه لاسته راوړه. داسې مثلا په دې کټګوري کې سچن تندولکر ده یا بابر اعظم ده یا دغسې که تاسو وګورئ نو هغه وخت د سره ابراهیم ځدران نو هغه وخت سره د پایل نوي لوبغاړي ورسره تلل. مثلا ریاض حسن یو څو لوبې وکړلې. عبدالمالک ته چانس ورکړی سو. صدیق اتل ورسره راغی. نو ګربز په دې وخت کې هم خپل کرکټ کړی ده. سیالۍ یې ښې مخته وړي دي. او دا د ګربز کرکټ ده چې هغه تیزه لوبه کوي او د تیزه لوبې په نتیجه کې اکثره وخت خپل وکټ د سیم کېږي چې د لاسه ورکي. خو بیا اکثره دا هم کېږي چې دی په مخالف لوبډلې باندې پرشر اچوي او د افغانستان لپاره د بریا سبب کېږي. نو خامخا د ابراهیم او د ګربز جوړه خو ډېره ښه ده د افغانستان لپاره. خو په نشتون کې هم زه فکر کوم چې ګربز خپل کارکردګي کړی ده او ښه کرکټ یې کړی.
په نویو ځوانانو کې صدیق اتل او زبید اکبری ته سترګې وي ولې خو نه ځلېدل؟
زه فکر کوم چې په یو یا دوه سیالیو باندې د چهار ځوانه به لږه ګرانه وي جناب صاحب صاحب. خو صدیق اتل هغه کوم شاتونه چې ووهل اگر چې ډېرې لږې منډې وکړلې خو ښه کرکټ یې وکړ. وکټ لږ نابلده وه. دی دی ورسره وکټ سره لږ نابلد و. مثلا هغه یو میچ کې سیده لږ څه سکور وکړ. یو څو څلوریزې ووهلې. بیا په کور کې کیچ څه د سر څه ما خبرې وکړلې. دوی ویلې ما په خیال چې باونس به لږ راجک شي خو هغه بال لږ کېناسته. دې لپاره چې کله دی بار هغه ډرایو وکړ بیټ مخه خلاصه کړه نو هغه صرف د کور فیلډر ته کیچ شو. داسې نشو چې هغه اوچت لاړ شي یو څلوریزه پرې راشي. نو دا ښه ده چې دی خپل کرکټ کوي او د نړیوال کرکټ فشار یې خامخا د ایمرجنګ نه د نړیوال سټیج ته راتګ او د دې خپل یو فشار ته په ده باندې نو څومره چې دی به ډېر وخت تېرېږي هغومره به دی انشاءالله عادي کېږي. دا یو واقعیت ده چې دی د افغانستان لپاره یو ډېر غټ کرکټر کېدلی شي انشاءالله. د ده په کرکټ کې ټول نه غټه ځانګړتیا دا ده چې دی ډېر مینټل ټفنس ډېر ښه لري. لکه ذهني لحاظه ماشاءالله ډېر پیاوړی ده او موږ وکتل چې په ایمرجنګ لوبو کې افغانستان لپاره د بریا سبب. زبید اکبری
بیچاره صرف دوه لوبي وکړلې. اوله لوبه کې د ایران اوټس نو په غیبان دي د قضاوت کول بل ګران یو په دوه لوبه کې وکټ ډیر ګران و او ان ایون باونس پکې نو هغه د سی وکټي سی په وکټ باندې دي ډیر ښه بیټسمنان هم کله کله رنځونه نسی کولای. بیا زوبید باندې خو د انټرنیشنل کرکټ فشار بمو نو زه فکر کوم چې بیا هم نه هیلي کېدل صحیح نه دي او ان شاء الله دې ته باید سترګې په لاره اوسو او دا ښه ده چې افغانستان کرکټ دا په نظر کې لري چې د ځوانانو ته په مسلسل شکل باندې فرصت ورکړي شي ان شاء الله.
د ورځنیو سیالیو پیل ښه و خو ورخ سیالي خراب کړه. لومړی راته د زیمبابوې د راتلونکو ورځو د آب و هوا کیسه وکړه.
متاسفانه د آب و هوا حالات دلته ډیر ښه نه دي. داسې ویل کېږي چې دغلته سایکلون راغلی ده او سایکلون داسې داسې د نورو هیوادونو نه د افریقایي هیوادونو لخوا سم دغه طوفان را روان ده او باران به مسلسل شکل باندې او د سایکلون یوه ځانګړتیا ده داسې باران تیب سي نو ټوله ورځ باران وي. داسې نه سي یو دفعه تیز باران وشي او بیا ځدي باران ودرېږي. نن ورځ ښه ده، نن باران نشته خو موسم ډیر مزهدار ده. خو سبا ته بیا یو څه د ورخت وړاندوینه شوې ده، غیب الله پوهیږي. خو متاسفانه داسې ښکاري چې کیدای شي لږ څه د موسم له وجې لوبې تر اغېز لاندې راشي. واقعا چې په اوله لوبه کې ورخت سیالۍ خرابه کړه خو عظمت پکې خپل د کریر بیسټ فیګرز واخیستل، څلور وکټې واخیستې، سلام اتلس منډې ورکړلې. نو د ده دغه کانفیډنس د موږ د راتلونکو سیالیو لپاره او په ځانګړې توګه د ټیسټ لپاره چې دی د ټیسټ سیالیو برخه هم ده انشاءالله افغانسي ګټه لري انشاءالله.
په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان اوپنران بدل دي، عبدالمالک او صدیق قتل د مسؤلیت ته راغلي دي. د دې دواړو ځوانانو لپاره مسؤلیت څومره متوجه دی او مطمئن دي چې دوی به دا چاره سمه ترسره کړي؟
متاسفانه سي رحمان الله ګربز هم د خپل انجری له وجې نه ګوښه شوی ده. نو په ورځنیو سیالیو کې به نوي اوپنران وي. زه فکر کوم چې دا د دوی لپاره یو ډېر غټ فرصت ده چې د دې څه ګټه واخلي. عبدالمالک هم پیاوړی کرکټر ده، په ډومیسټک کې ډېر زیات منځونه کړي دي. د فضل حق فاروقي خبره زه اکثره تکرارو مس هغه وایي، زما په اند ټولو نه ښه بیټسمین په ډومیسټک کې عبدالمالک ده او صدیق قتل خو موږ تاسو لیدلی د ایمرجنګ کې څومره ښه کرکټ کړی ده. نو الله مهربانه ده چې انشاءالله دوی به دغه مسؤلیت ته په ښه شکل باندې غاړه ږدي او انشاءالله انشاءالله په دې هیله چې موږ په ورځنیو سیالیو کې د ګربز او د ابراهیم زدرانه علاوه داسبله پیاوړې جوړه دی عبدالمالک او د صدیق قتل په شکل کې وګورو. رائټ هاند لیفټ هاند کمبینیشن ده، دواړه متفاوت کرکټ کوي. عبدالمالک صدا هغه اٹیکنګ کرکټ کوي او صدیق قتل صدا هغه پیور ټایمنګ ده. نو زه فکر کوم چې ان شاء الله د دواړو جوړه هغه کمبینیشن ښه ده. د دوی ترمنځ به دغه سټرایک روټیشن کتل کیږي چې څومره د دوی ترمنځ کیمستري ښه سي، څومره دوی یو بل سره زیاتې نیمتونه وکړي، ان شاء الله هغومره به راتلونکي لپاره د افغانستان لپاره یو ریلایبل اوپننګ پیر کیږي.
زیمبابوې پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره هم افغان لوبډله اعلان شوه. ځینې زاړه او ځینې بیخي نوي ځوانان ورته انتخاب شوي دي. ستاسو له انده به د ولس کسیزې لوبډلې ترکیب اسانه جوړ شي؟
ګورئ، د افغانستان کرکټ کې که تاسو وګورئ کنه په ټیسټ سیالیو کې په دغه تیرو څو سیریزونو کې متاسفانه افغانستان دومره ښه نه ده ځلېدلی. نو خامخا دا ضرورت و سي هغه کمبینیشن ورته جوړ سي. ټولو نه مهمه خبره دا ده چې راشد خان بیرته ټیسټ سیالیو ته راوګرځي او دا د افغانستان لپاره ډېر زیات ښه خبر ده، ځکه چې د راشد خان پر مټ باندې موږ مخکې د ټیسټ سیالۍ ګټلې دي. د راشد خان په لوبډل مشرۍ کې چې کله د ټیسټ لوبډل مشر ځوان لوبډل مشر سو سي بنګلاديش ته مستر توپیر باندې ماته ورکړله. نو انشاءالله د ورځنیو سیالیو کارکردګي ته لیدلو سره به زه فکر کوم چې تصمیم ونیولی شي سړی چې آیا کوم لوبغاړی د موږ ښه فهم کېدی او هغه به موږ سره په ټیسټ سیالیو کې هم وي. او بیا هم که چېرته تاسو ورته وګورئ نو زه فکر کوم چې دومره ګران هم نه ده چې د یولس کسیز لوبغاړي موږ په نښه کړی شو. راشد خان په کې خامخاسته، عظمت الله عمرزی په کې خامخاسته، خپل لوبډل مشر عظمت الله شاهدي ده، بل د موږ وان ډاون بیټسمین رحمت شاه ده او ورسره ریاض حسن بیرته ټیسټ سیالیو ته راغوښتل کیږي. نو په عموم کې که چېرته تاسو ورته وګورئ دومره د دې یولس کسیزو لوبډلې جوړول دومره هم ګران نه ده. خو زه وایم چې که چېرته ورځنۍ سیالیو ته موږ لږ تم شو وی ګورو چې دا څنګه مخته ځي، د هغې په اساس باندې بیا د ټیسټ سیالیو لپاره به اسانه وي د یولس کسیزو لوبغاړو ټاکل.
وروستۍ پوښتنه دا ده، د کرکټ مینهوال ټیسټ لوبډلې ته د ابراهیم عبدالرحیمزي، عثمان دوري او ځینې نورو لوبغاړو په نه انتخاب خو بدې دي، ته په کوم نظر ورته ګورې؟
داسې دي چې ابراهیم عبدالرحیمزی واقعا ښه لوبغاړی ده. عثمان نوري تاسو یاد کړه، داسې نور لوبغاړي تاسو یاد کړئ چې تاسو ویل چې نه دي انتخاب شوي، نو ځکه خلک ورته خوابدي دي.
ګوري دا خو د سلیکشن کمیټه کار ده، څوک سي التناس دي او لوبغاړي ټاکي. زه دا د سره منم چې دا لوبغاړي واقعا څه پیاوړي لوبغاړي دي او ان شاء الله ډیر ژر به موږ تاسو وګورو. د عثمان کارکردګي تاسو موږ تاسو ولیدل څومره پیاوړی ګزري دي. همداراز ابراهیم عبدالرحیم زای مسلسل شکل باندې په ډومیسټک فارمیټ کې کارکردګي کوي. نو کله کله د سیمې سے د لوبغاړي په اړه کې موږ سره مکمل معلومات نه وي، هغه لوبغاړی لا چمتو نه وي یا څه وړوکی غوندې مشکل ورته وي. نو ان شاء الله زر دې الله وکړي چې موږ تاسو ابراهیم عبدالرحیم زای عثمان نوري او داسې نور پیاوړي لوبغاړي خپل وګورو. خو دا کوم لوبغاړي چې ټاکل شوي دي دغه هم د دې د ډومیسټک کارکردګۍ په اساس باندې راغلي دي. نو د ډومیسټک کارکردګۍ په نتیجه کې داسې دا د دوی ته زمينه جوړه شوې ده چې دوی ته سیالیو کې دي. بیا متاسفانه داسې ته کنه چې په یو لوبډله کې یوولس کس راځي یا په یو سکواډ کې چې یو لوبلري لپاره معرفي کېږي پنځلس شپاړس کسان دي. افغانستان خلک داسې پنځلس سو ډېر خلک همیشه معرفي کوي، شپاړس ولس معرفي کوي چې د هغوی عمل ته کیمپ وسي او ټریننګ وسي. نو انشاءالله انشاءالله الله دې وکړي چې د افغانستان ته سیالۍ ډېرې شي او دغسې نور ځوان لوبغاړي هم پکې رامخته شي او خپله کارکردګي د افغانستان په ګټه وکړي انشاءالله.
احتیاط وژونکي او دردناک لاره
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه وروسته اعصاب مې ملک خرابه شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کی یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوې مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې سره د دې ونې خبرونه پای ته رسیږي. تر بیا مو په الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
مستانا ملا بدار ملری